دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري طالبانو د لوی اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړی دی اسلامي امارت په دې حق لا په اعلامیه کې خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې ده چې د لوی اختر په درې ورځو کې عملیاتونه کوي خو که د مقابل لوري پرې برید وشو نو کلک ځواب ورکوي په اعلامیه کې طالبانو ته حکم شوی دی چې نه دوی د دښمن سیمو ته ورتلی شي او نه هم دښمن د دوی سیمو ته د ورتلو اجازه لري په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د بارانیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ملک کې د سولې د ټینګېدو په حق له د ناروې هڅې ستایلې دي په ناروې کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت پرون د جولای د میاشتې په 8مه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د ناروې د بارانیو چارو د وزیري او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي او هغوی ته د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو په برخه کې د پرتو خندونو او همدارنګه د دې خندونو د هواري د هڅو د سرنګوالي په برخه کې معلومات ورکړي دي په اعلامیه کې ویل شوی دی چې زلمی خلیلزاد او د ناروی چارواکو د سولې په خبرو کې د افغانستان د میرمنو په فعال ګډون باندې هم ټینګار کړی دی د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ویلی دی چې داخلي لوری دی د بین الافغاني مذاکراتو د مخینه خندونه لري کی نوموړي د کوچنی اختر په مناسبت په پیغام کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو بندیانو په خلاصېدو باندې ټینګار کړی دی هغه ویلی دی د سولې لپاره زمنګ د قدمونو یو لوی برخه د بندیانو خلاصول دي د ویلې دي دغه برخه هم اعتماد راوړي او هم د سولې لار لنډوي نو داخلي جهتونه دي هغه خندونه لري کی چې د بین الافغاني خبرو په مخ کې پراته دي د افغانستان حکومت تر دې مخ کې په خپل بیانونو کې ویلې دي چې د طالبانو له خوا د بریدونو زیاتېدو خلک د سولې په بهیر بے باور کړی دي او د بین الافغاني خبرو په مخ کې لوی خندونه اچولې دي د طالبانو مشر همدارنګه د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو د لړۍ د پیلېدو هرکلی کړی دی او د امریکا د متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې په لژمنې عملي کړي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري وسلوال طالبان وایي چې په عامو خلکو یې د سختو محدودیتونو تحمیلول لري کړی دي خو نړیوال څارونکي وایي چې دغه ډله اوس هم تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې بنیادی بشري حقوق نقضوي طالبانو په یو د پاسه 2000 کال کې د سقوط نه مخکې ډېر سخت قوانین وضع کړي وو په خاص ډول د ښځو د حقوقو په برخه کې خو له هغه وخت را په دې خوا چې دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی داسې ښیي چې ګواکې د دوی په فکر کې بدلون راغلی دی مګر د چارو کارپوهان دا بدلون د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د دغه ډلې یو تاکتیکی حرکت بولی د بشري حقوقو سازمان تیرمیاش په یو راپور کې ویل چې دغه ډلې اوس هم تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې سخت قوانین وضع کړي دي او نجونې بلوغ ته تر رسیدو وروسته خوندزیو ته نه پرېږدي د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت د دشت ارچی په ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله دوه ولسی وګړي وژل شوی او 15 نور زخمی شوی دی د قندوز د ولایت د پولیسو نتا هجرت الله انوري نن د جولای په 28مه امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام د دشت ارچی د شیخ آباد په کلی کې شوې ده هجرت الله انوري ویلی دی مړی او زخمیان ټول ولسی وګړي دي که څه هم د قندوز پولیس د پیښې مسولیت د طالبانو د ډلې په غاړه اچوي خو طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکو ویلي دي چې په تیرو سالیرشتو ساعتونو کې په هیواد کې 115 تنه په کورونا اخته شوي دي او یو کس د کورونا نه مړ شوی دی د عامه روغتیا وزارت نن د جولای په 28مه ویلي دي چې په تیرو سالیرشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 314 سمپلونه معاینه شوي دي 115 پکې مثبت ختلي دي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس د دې شمیرنې سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 5,318 ته رسیدلی دی تر اوسه پورې 1,200 تنه د کورونا نمړه شوي دي همدارنګه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 14 تنه بیرته د کورونا د ویروس نه جوړ شوي دي چې د دې شمیر سره د ټولو روغ شوو کسانو تعداد 15,358 ته رسیدلی دی د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ماليزیا په خوانی صدر اعظم نجیب رزاق نن د سیشن به پورس په دولتي پانګ کې د غبن لقبله په او جنایي تورونو محکوم وګڼل شو. د کوالالمپور ستر محکمې قاضي محمد نزلان محمد غزالي شپږاویا کلن په خوانی صدر اعظم د قدرت نه په غلط استفادې د باور په ماتولو او د مالی جالکاری په تورونو محکوم کړ. سرنوالانو نجیب رزاق په غیر قانوني ډول د اس ار سي نه د 10 میلیون ډالر په اخستو تورن کړی دی. هغه د هر تور لقبله په شل شل کاله باندې محکوم شوی دی، خو ویلی دی چې عالی محکمې ته به عریضه وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د مدني حقوقو د مبارز او د کانګرس د غړي جان لوئس تابوت نن هم د ولس د احترام او درناوي د پاره په واشنگتن ډي سي کې د کانګرس په ودانۍ کې ایښی دی. جان لوئس تیره هفته اتیا کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ نه وفات شو. په بیرغ کې د هغه تاو شوی تابوت د دوشنبه په ورځ کانګرس ته چې هلته یې درې دېرش کاله د جورجیا د ایالت نمایندګي کړې ده یوړل شو. د کانګرس د ولسي جرګې رئیس نانسی پولوسی لوئس د کانګرس زمیر وباله. د سنا په جرګه کې د اکثریت د غړو رهبر مچ مکانل هم لوئس وستایه او ویل لوئس تل په فوریت کې د نیازمندۍ لپاره کار کړی دی. د جمهور رئیس ماوین مایک پنس د جمهوری ریاست د دیموکرات کاندید جو بایدن سره د دوشنبه په ورځ لوئس ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. د لوئس جنازه سبا د چهارشنبه په ورځ د جورجیا د ایالت مرکز اټلانټا ته انتقالیږي او د پنځشنبه په ورځ د اټلانټا د ښار په یوه یادیری کې خاورو ته سپارل کیږي. په دې باره کې مفصل معلومات د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. تاکل شوی ده چې نن د سه‌شنبه په ورځ د مکسیکو د پټرولیم او د دولتي کمپنۍ پیمکس په خوانی رئیس امیلیو لزولیا آسن د اداري فساد په تورونو محاکمه شي. لزولیا بنن د یو روختون نه چې د جمعې په ورځ د هسپانیې نه هلته لیږدول شوی ده په ویډیوي کانفرنس کې د قاضي مخې ته حاضر شي. ویل کیږي چې هغه مکسیکو ته د بیرته رسیدو رئیس ډیر ناروغ ده. لزولیا چې د 2012 نه تر 2014 کال پورې د مکسیکو د پخوانی جمهور رئیس انریکو پینیا نتیو د حکومت په دوران کې د پیمکس د کمپنۍ رئیسو دغه تورونه ردوي او وایي چې نه رشوت خوړلې ده او نه د ناجایزو پیسو په قانوني چلن کې لاس لري. سرنوالانو ویلي دي لزولیا د برازیلی کمپنۍ نه 4 میلیون ډالر اخیستي دي او وروسته یې بیا د نتیو د 2012 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپین کې لګولی دي او یو څنوري د خپل شخصي مصارفو لپاره اخیستي دي. او د برازیل د صحي چارو کارکونکو د نړیوالې جنايي محکمې نه غواړي چې د کورونا د وبال کبله د بشریت په ضد د جمهور رئیس هاویر بولسونارو د حکومت جنایات وسیړي. دغه عریضه چې د اتحادیو مستند بیانونه پکې دي د صحي چارو د 1 میلیون زیاتو کارګرانو لاسلیک کړی ده او په حق کې نړیوالې محکمې ته ورکړل شوې ده. دغه اتحادیو د بورسونارو په اداري تور لګولې دي چې د کورونا د وبا د مخنیوي په چار کې بې غوري کړې ده او د روغتیا د چارو د مسلکي کارګرانو او همداشان د ولس ژوند په خطر کې اچولې ده. د لاتین امریکا په هیوادونو کې د ټولو نه ډیر زیات خلک په برازیل کې په کورونا اخته شوي دي. 2.4 میلیون خلک کورونا نیولې دي او 8000 نور خلک د کورونا نه مړ شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د فبروري په 19 د امریکا او طالبانو د سولې د تړون لاسلیکولو وروسته د جولای 23 نیټې پورې طالبانو 1200 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بل خوا د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې تاوتریخوالی خورا لوړ دی. رحیم ګل سروان په دې باره کې رپورت لري.
په ار کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې طالبانو له امریکا سره د سورې د تړون لاسلیکول ورسته د جولای تر 28 نیټې پورې 1,200 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبلاړه ولیده چې تر 3,500 زیاتې امنیتي ځواکونه وژلي او له 6,500 زیاتې ټپیان کړي دي. ولسمشر غنی نړیوال ټولنې ته ویل چې دا څه ډول امتیاز اخیستل دي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې د طالبانو 15,000 زندانیان خوشي کوي او دا ډله دي په یو اونۍ کې بین افغاني مذاکراتو ته تیار شي. ولسمشر غنی طالبان مذاکرې ته وبلل او د اختر رخصتۍ د جګړې د شدت کمولو لپاره ښه فرصت وباله. د سام دی ناسی ته ولسمشر غنی دا هم ویل چې طالبانو له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. ولسمشر غنی دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لوړ دی او باید دا لوړ تاوتریخوالی راکم شي. جنرال سکاټ میلر د افغان کمانډو له قلي اردو د لیدنې په مهال دا هم ویلي چې له افغان ځواکونو ملاتړ ته په دې خاصو شرایطو کې دوام ورکوي.
The violence is too high.
تا تری خواله ډیل ورده د یو نامه راپور د ملکی تلفاتو په اړه خبرې کوي. موږ ټول په هیغو ترغه چې د تا تری خواله کچل وړوي نو خلک به ملکی وګړي له لاسه ورکوي. تا تری خواله باید را کم شي ترڅو د دایمي سولې لوري خواته لاړ شو.
د سامناسته د یوناما مشر ډیبورا لاینز هم د جر مذاکرات غوښتنه وکړه او د اختر په ورځو کې د تاریخوالي د کمښت په همدې حال کې په ناروی کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د پخلین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د جولای له 15 تر 28 په اوسلو کې و. زلمی خلیلزاد د ناروی د بهرنی او چارو له وزیر میری اریکسن سره لیدلی. په ناروی کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر په چټکولو کې د ناروی له هڅو مننه کړې ده او دا هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات کې د ښځو پراخ ګډون ډیر زیات مهم دی. ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بل ناروی وروسته څلورو نورو ملکونو افغانستان، پاکستان، قطر او بلغاریا ته هم سفرونه وکړي. کابل او دوحه کې به افغان حکومت او طالبان د جګړې کمولو او زندانیانو تبادلې ته وبولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست یو شمیر سوداګرو پر ځینو حکومتي چارواکو تور لګولې چې ګوندې د غلام خان بندر د ترانزیت په مخ کې په لوی لاس خنډونه جوړوي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
لسګونو سوداګر او دکاندارانو په ولاریون کې پر ځینو حکومتي چارواکو تور ولګاوه چې ګوندې په غلام خان بندر کې بارولونکو موټرو ته ستونزې جوړوي او له همدې کبله په سوداګریزو مالونو بار ګڼ شمېر موټر د کرخې ها غاړې ته ولاړ دي. دوی د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مخې ته لاریون وکړ او د غرازې د یو څه وخت لپاره د خوست ګردیز لاره هم د موټرو پر مخ تړلې وه. لاریون کوون کې په ځانګړي توګه زراعت پر رئیس تور لګوي چې غنی سوداګریز مالونو ته د انتقال اجازه ځکه نه ورکوي چې ځانګړي سند یا سرټیفیکیټ نه لري. دوی والی محمد صدیق پټمن هم په دې مسأله کې ښکیل وباله. د چرګانو د اتحادیې مشر مراد خاورین په همدې حقلات داسې وایي.
آیا د موم ترانزیت حق نه لرو؟ خو دلته مافیایي کړی دي او نه غوړي چې دا ترانزیت شي. په کوم اصول مونږ سرټیفیکیټ غوړي؟ سرټیفیکیټ د ولې وخلی چې قانون نن ولته د دایا بودی وکی ډاکټر د کینوی آی چاپیټل چې ډیسټینګ مشینونه د کیږي بعد یې غنه بوز سرټیفیکیټ ورکم.
په سیمه کې د کورونا وایرس د خبرېدو له ویرې د وځ شوی قرنټین د محدودیتونو په کمیدو سره تر درې میاشتنی ځنډ وروسته غلام خان بندر میاشت مخ کې په دوه اړخیزه توګه له سوداګرۍ پر مخ پرانستل شو. د خوست د سوداګرۍ خونو رئیس نواب میرزی له خبريالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ګوندې د ځینو مشخصو مافیایي کړیو په اشاره سوداګرو ته په دې لار کې ستونزې جوړیږي.
دوی خبرې کوي، یو خو هر یو ډرایور سره ځان ته معاملې غوړي چې وایي کې او کړی يم دا زه شواهد په لاره ما رئیس زراعت دویم هغه ستراتیژیک هدف یې دا ده چې دا لاره باید ترانزیت نشي او یغه خلکو نه پیسې اخلي. دا په شواهد او پرای در کوم هر څوک چې غواړي په دغه خلکو کې داسې خلک شته چې د مجبور کړی دي چې ماته په یو موټر دومره راکوا نور را تیریګا.
د ولایت شورا رئیس کفیل ریحان بیا وایي چې دوی ونه مخکې ولایت مقام زراعت ریاست ته د مکتوب لاري ویلي چې له سوداګرو څخه دی سرټیفیکیټ نه غواړي خو زیاتوي چې تر اوسه نه دی عملی شوی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د خوست د کرنې او مالدارۍ د رئیس انجینر حفیظ الله شانوري نظر هم واخلو، خو لوبیا بیا هڅو سره سره د هغه د غبرګون په اخیستلو بریالي نه شوو. مګر د خوست د والي ویان طالب منګل اشنا راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې د سوداګرو ستونزې اورېدلې او د حل لارې چارې ورته لټوي.
د زراعت وزارت مقرره ده چې په امتحاني دوره په تطبیق یو شمېر ستونزې وي. جانب لوری گوندی هواد نه چې مواد رزي دوی تاسات نه لري او زرا سرټیفیکټ ور سره نوي، مونږ د سوداګرو ستونزې اوریدلی او د هله لپاره به لار پیدا کړو. د اوس لپاره زراعت ریاست ته پاره لارښوونه شوې ده.
ورسته له هغه چې غلام خان بندر د سوداګرۍ پر مخ پران سل شو، په خوست کې د توکو په نرخونو کې د پام وړ کمښت راغی. خو دا سخکاری چې په دغه لار کې د رامنځته شوې ستونزې له کبله نرخونه بیا یو څه لوړ شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، هند په نړۍ کې د هغو درو هیوادونو په کتار کې شمیرل کیږي چې ډیر خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. دلته د معسلینو په شمول ګڼ شمیر افغانان استوګن دي. یو شمیر معسلین د کورونا وایرس له امله له لګیدلو قیوداتو څخه مخکې د هند څخه ووتل او ځینې نور تازه خپل وطن ته ستانه شوي دي. یو شمیر اوس په هند کې دی او آنلاین زده کړې کوي. زموږ همکار په جیپور کې د افغان محصلینو پوښتنې ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
یو شمیر افغان محصلین په پونه او جیپور کې په زده کړو بوخت دي. د قیوداتو له امله اسماعیل خان په پونه کې او رستم علي زلاند او عزت الله کریمی په جیپور کې پاتې شول او اوس دوی په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکوي.
دونو ویل کی کی ستر 2015 مطلب 2015 تر 2000 پورې دومره ماسلین دی په کونه کې کلرشپ باندې راغلي دي او ځینی سیلف فاینانس یا خپل مالی لګښت باندې راغلي. کورونا وخت کې مخکې لدې شي زمونږ سیمستر ختم شي نو لاکډاون راغی. وی ونیمه میاشت پورې دا نو معلوم چې زمونږ ایگزام اخیستل کیږي کنه. یو 15 ورځې کیږي چې دوی هغه 100% یا 100% لاکډاون بیا اعلان کړیو د لس ورځو لپاره.
په هند کې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. پونه دویم ستر ښار دی چې ګڼ شمېر اوسیدونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. په جیپور کې هم 4425 پیښې ثبت شوي دي.
موږ د سمستر د فاینل اگزام پاتې وو نو موږ دا ریسک ونه نیول چې مثلا کېدای شي موږ هلته لاړ شو او دلته کالج سټارټ شي، امکان له موږ نه پاتې شي. او اوس خو کلاسونه آنلاین ده تر څو چې فزیکل کلاسز شروع شي بیا هلته ځو کالج ته.
د قیوداتو له امله تعلیمي مرکزونه وتړل شول او زده کوونکي نورو ودانیو ته ولېږدول شول. د زده کړو د دوام په خاطر پوهنتونونو د محصلینو لپاره آنلاین ټولګي جوړ کړل.
March 16th we closed the institute and we asked the students to vacate the hostel and go back.
موند مارچ پر شپاره سمنټه د پوهنتون دروازه وتړلې او لزکونکو څخه مو وختل چې لیلی او څخه ووځي. موږ بهرني محصلین لرل او پروازونه هم بند شوي وو. د دې په خاطر چې بهرني محصلین به سرپناه پاتې نشي هغوی مو د پوهنتون مسون ته بوتلل. کله چې له خپلو سفارتونو نه د تللو اجازه ترلاسه کړه هغوی مو د پوهنتون په موټرونو کې ډهلي ته ولېږل ځکه چې عامه ترانسپورت بند وو.
محصلینو د احتیاط له مخې نه غوښتل چې وطن ته په ستنېدو ته خپل عزیزانو ته وایرس انتقال کړي ځکه نو دوی په هند کې پاتې شول او آنلاین زده کړې غوره کړې.
ځکه که مونږ دغه ځای نه تللي وای خدای نه خواسته په دغه لاره کې مونږ په کومه ناروغي ککړ شوي وای نو هغه ناروغي مونږ خپل فامیل ته خطر وو نو د دې وجې هم د ځینې هلکان دلته پاتې شول.
هند کې د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي او هیڅوک دا اټکل نشي کولی چې بهرني محصلین به تر کله په دې هیواد کې پاتې شي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه قدر من اوریدونکو د حج مراسم سشکال ل محدودیتونو سره پیل سوال سعودي چارواکي وایي چې د کورونا وایروس له کبله به محدود شمیر خلک د دې اجازه ولري چې د حج مراسم ترسره کړي. په داسې وخت کې چې په خوا به د نړۍ نږدې 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کاوه. نور حال په رپورټ کې واوري.
د حج مراسمو ترسره کولو لپاره نږدې زر حاجیان مکې ته رسیدلي دي. سعودي چارواکو د حج مراسمو ترسره کېدو لپاره مقررات وضع کړي دي. حاجیان به ځان سره جاینماز راوړي او یوازې به د زمزم هغه اوبه کاروي چې په بوتلونو کې اچول شوي دي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر ساری اسیری وایي
تأكد من اشتراطات مكافحة العدوى
مونږ ډار تر لاسه کوو چې په کرونا د اخته کېدو د کنټرول لپاره شرایط په لوړه کچه کې دي. حاجیان به د عفونت ضد مایع کاروي، ماسک به اغوندي، ټولنیز واټن به مراعتوي او کله چې په موټر کې سفر کوي صحیح پوهاوی به ترلاسه کوي تر هغې چې په مکه کې د قرنطین ځای ته ورسیږي.
د لومړي ځل لپاره سږکال له بهر نه حاجیان راغلي نه دي. چارواکي وایي چې 80% حاجیان به په سعودي کې میشت بهرنیان او 10% به د سعودي اوسیدونکي. یو تن حج کوونکی ناصر ملک وایي
انا لا ادري كيف
زه د خپل زړه احساس بیانولای نشم. تاسو پوهیږئ چې حج د اسلام یو رکن دی او موږ سکال د الله جلاله شانه میلمانه یو.
پاریاس کې ترکی خوونکی هاکان وای
یا الحمدلله اټس ا سپیشل
د خدای تعالی شکر دی سکال ډیر ځانګړی دی او دا ځانګړي مراسم دي دا چې دلته یو موږ ډیر خوشاله او خوښ یو.
د حج کوونکو عمر باید د 50 کلونو ترمنځ او باید په خوای د حج مراسم تر سره کړی نه وي. د حج مراسمونه مخکې باید قرنټین شي او د کورونا وایروس معاینه هم کړي. د طبي چارو آذربایجان کارکونکو صادق رضیوف وای
والله ایوربادی شو ټیک سپیشل
هر څوک باید ځانګړي پاملرنه وکړي او د ناروغي د خبرېدو مخنیوي لپاره د واټن مراعات کړي او نورو اقداماتو ته د پام وکړي.
په منځنی ختیځ کې سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې هر ورځ پکې له 3000 نه تر 4000 کسان په کرونا وایروس اخته کېدل. په دغه هیواد کې څه باندې 2,40,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، 23,000 کسان مړه شوي دي. سږکال د حج مراسم د جولای له 28 پیلېږي او د اګست تر 2 پورې به دوام وکړي. نو شباشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2 شپږ نوي او په 15 کارونو کې FM 100.15.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. جاکپورو امریکایي چارواکو او قانون جوړونکو د بشري حقوقو د مبارزو او د استازو د مجلس د غړي جان لويس جنازې ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. د هغه جنازه د دوشنبه په ورځ واشنگتن ډی سی تر اورل سول او سبب بیرته د جورجیا ایالت الاباما ښار ته انتقالیږي. لویس د جولای په 18 د اتیا کالو په عمر لنړی څخه سترګه پټ کړې. نور تفصيل په دې رپورت کې واوري.
څو ورځې وړاندې په پورتلند کې تاوتریخوالي وروسته لغزیا شول چې مظاهره کوونکي د پولیسو د ودانۍ شاوخوا راغونډ شول او یو شمېر کسانو په ورانۍ لاس پورې کړ او د پولیسو د ودانۍ یوې برخې ته یې اور ورته کړ. خو مظاهره کوونکو د پولیسو له رارسېدو سره سم سیمه پرېښوده. دغه جنجال په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د کانګرس دیموکراتانو په پورتلند کې د نه پیژندل شویو فدرالي چارواکو لخوا د سیمه ییزو مظاهره چیانو د نیولو په اړه د خبرو شویو راپورونو وضاحت غواړي.
تاسو ته دا ویلی شم چې موږ به د قانون ډیر فدرالي امنیتي مامورین ولرو. په پورتلند کې هغوی ډیر غوره کار وکړ.
خو سیمه چارواکي وایي دوی فدرالي کومک ته ضرورت نه لري.
Your presence here
ستاسو حضور دلته په کار نه دی، ضرورت ورته نشته.
د اورګان والی وای چې فدرالي کومک اکثریت وختونه سولې مظاهره په تاوتریخوال وړوي.
ستاسو راتلل داسې دي لکه په اور چې تیل وشیندل شي.
یوه ډله میرمنو چې ځانونه مندې معرفي کوي د یکشنبې په ورځ د انسانانو د یوه دیوال په جوړولو سره له فدرالي تاکتیکي ځواکونو څخه د مظاهره چیانو د ساتلو هڅه وکړه. ورسلهغه چې جمهور رئیس ټرمپ وویل فدرالي چارواکي ممکن په نور خارونو کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره اړتیا ورته وي. د کانګرس دیموکراتي غړي رشید طلیب په ټویټر ولیکل چې دا به له خپل ښار ډیټرویت څخه ساتنه وکړي. سیمه ایز مذهبي چارواکي هڅه کوي چې تاوتریخوالو د کمیدو په هدف سوله ایز لاریون وکړي، په داسې حال کې چې د اورېګان ایالت پر څو فدرالي ادارو د امریکایي اتباعو د غیر قانوني نیول کېدو له امله په محکمه کې عریضه کړې ده. سمیع الله جلالزاده، د امریکا غږ، ورجینیا.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په ننګرهار کې په نشه یي موادو محتاط کسان له نور غواړي چې نشه یي مواد نه استعمالوي، کنه د دوی په حال به اخته سي او لډیرو هڅو سره بیا هم ندی توانیدل چې له نشه یي موادو څخه لاس واخلي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر پټ کې و.
په نشه یي توکو متاچوي کسان سخت پخیمانه دي چې ولې دغه عمل ته مخه کړې ده. ډېری لخپل کورنۍ بیزار دي او وايي په صحراو کې بد ورزش پیتیریږي. دا په غنی خلکو کې له هغه متادینو یو دی چې اکور کلی پریخي او د بد او سخت ژوند شپې ورځې تجربه کوي. دی وايي ژوند خوږ دی خو کله کله آن ځان وژنې ته اراده وکي، ځکه له پلار مور او د کور له ټولو غړو بیزاره دی.
بارش په مونږ تیرو په ژاره شپه د دوه درې شپې باران به د باران د به مونږ پراتو وړ به خپو بس پلاستیک بچانو شو غسلې ځان نه چې مثال پلاستیک راوړي د پاسې واچ دا وندي بس.
نږدې ټول متادین په خلکو غکې چې له نشه یي توکو دی ځان وساتي، کنه نو د دوی په بد برخلیک اخته کې دی شي.
مړه دومره پخیمانه مشه لکونه روپۍ ورسره وسی به روپۍ نشته را سره.
که څه هم دقیق ارقام نشته چې په افغانستان کې په نشه یي توکو اخته کسان څومره دي، خو چارواکو ویلي دي چې تر 3 میلیونه انسانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشه یي توکو روغ دي. دي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې یو پخوانی معتاد چې د نشه یي موادو په زیانونو پوهېدی وایي د نشه تر پرېښېدو وروسته یې اوس ژوند ښه شوی دی، او دی وایي چې نور معتادین باید له نشه یي موادو څخه د ژغورنې په خاطر ځانونه په سالمو مصروفیتونو بوخت وساتي. ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي حضرت شاه پوره اتلس کاله نشه یي مواد وڅکول، خو د معتادینو په روغتون کې تر درملنې وروسته خپل کور کلي ته روغه سټستون شوی. حضرت شوای په لومړیو کې نشالو 400 پیل کړه، ورسته بیا د هر ډول مخدره مواد خوند وڅاکه. د د په وینا د نشه پر مهال په کور کلي کې ژوند تری خولو کړهونو ډاکو
دماغ مخروب او جنگنه غردی او اني ختم نه واغه بعد ټیم وې نشه په واغه کې واخه خاخته رامو نه و ولا ځکه کتر نه ایګه کړ کې ژوند رغوی نه په کلي کې رغوی نه په کوم کې رغوی نشه چې څخ کیو ډېر غلطه مال ده.
دغه درملنه شوی معتاد وای دی لپاره چې نشه یې توکو څخه په امن وي بسګری ته مخه کړي. دای په دې ورځو کې د شلو له فصل څخه د پالنې په خاطر پر پټه یو ګرځي او دی وبو خیالي ساتي.
یا راځي کله خښو یان ژوند کې مډر پارک وکول دا چې دا شې نه مو بری خوله ژوند کې مډر تغیر وکول دا لکه مثال یو سړای چې مړوي بیرته ژوندای شي دومره پارک لري دا خبره ده.
حضرت شاه پر نشه یي موادو د روغ دي کېدو تر ټولو غټ لامل بیروزګاری و بلله. د نورو تدابیر شو یو روغ د تماشوره لري چې مخادراتو ته د بیان نه ورګرځیدو په خاطر ځانونه پر سالم مصرفیتونو بوخت وساتي.
دا څه باید وکی چې دا هغه کومې ډالې ټفالې چې دی چې د بوخړې او یې نه ځون وڅتی او دومره لګ کاروبار ځون ته لګ پیدا کیو چې خیال فکر یې لګ تنه بدال وی ویل نه سي لړ بو پرسي مثال چې واورز بدن داسې لړ رسي چې وبې په سړک چې نن نه کوم خو بیا یې نه کوم کد په هغه ورز د کور وکړو وش بیا دای په لومه کې گیر شو باید هغه لړ هغه دای وزغمی
کسه هم یو شمیر درمل نه شوی روغ دي کسان بیرته د عمل ته ورګرځي خو حضرت شاه وای کلک هوډی کړی چې بیا هیڅ کله د نشئی تو کوم مخ هم ونه ویني.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.